آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د کانګرس یو غړي په یوې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې ده چې پاکستان باید په رسمي ډول د دهشتګرۍ پالونکي هیواد وبلل شي. نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعاګانو زیارتونو سره نږدې غبرګې چاودنې شوي، لږ تر لږه څلوېښت کسه پکې وژل شوي دي. او په اروپایي اتحادیې کې د ترکیې ضد کمپین د زیاتېدو له امله نن د ترکیې خارجه وزیر د سپرلۍ الوتکې ته په هالند کې د کوزیدو اجازه ورنه کړل شوه.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو، خو اوس به تاسې پام وکړئ پوره خبرونو ته.
د امریکا د کانګرس یو غړي په یوې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې ده چې پاکستان باید په رسمي ډول د دهشتګرۍ پالونکي هیواد وبلل شي. د امریکا کانګرس دغه قانوني مسوده په کانګرس کې د دهشتګرۍ په ضد د جرګګۍ مشر او د کانګرس مشهور غړي ټیډ پو وړاندې کړې ده. هغه په دې هکله داسې ویلي دي:
پاکستان از نات د فرند دی پورټری دیمسلوز ټو بی، دی ار دیویس، دیسپټیو اند دیسلویل الای.
په دې کې حیرانتیا نشته چې پاکستان هغسې ملګری نه ده لکه ځان چې ښیي. هغه یو چالباز، تیرستونکی او بې وفا دوست دی. د کلونو راهیسې د وسلو، خوندي ځایونو او نغدو پیسو لارې د طالبانو ملاتړ کوي، خو بیا هم د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د امریکا څخه مرستې ترلاسه کوي. د دې اړتیا نشته چې پاکستان ته پر موږ باندې د برید لپاره پیسې ورکړو. هغه هسې هم بریدونه راباندې کوي. هو، د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی. د امریکا ډرون الوتکې د 2014 کال د مای په میاشت کې د طالبانو مشر په پاکستان کې ووژلو. دا باید د پاکستان ورستۍ لوبه وي. په همدې خاطر زه پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه معرفي کوم.
د امریکا جمهور رئیس مکلف دی چې په دریو میاشتو کې دې مسودې ته ځواب ورکړي چې آیا پاکستان د دهشتګرۍ مرسته او پالنه کوي یا نه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده محمود سیقل وایي چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی دی، نو دا مهمه نه ده چې په بریدونو کې د کومې ډلې نوم یادیږي. تیره شپه په زابل کې اته پولیس چې خپلو همکارانو مسموم کړي وو مړه شوي دي. د خوست امنیتي منصوبینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د بارنیو قواوو د چمپین بنوم د نظامي اډې تر څنګ امنیتي قواوو یو کس چې ګمان کیږي بریدګر به وویشتلی او وژلی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت یوازې د هغو افغانانو لپاره کافي ویزې لري چې کارونه یې مخ په خلاصېدو دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي. د هند حاکم هندو نېشنلیست ګوند د شنبې د ورځې په ایالتي انتخاباتو کې مخکې دی، په داسې حال کې چې دا د صدر اعظم نریندر مودي د درې کلن حکومت د اجراءاتو په باره کې یو ریفرندم ګڼل کیږي. نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعاګانو زیارتونو سره نږدې غبرګې چاودنې وشوې، لږ تر لږه څلوېښت تنه پکې ووژل شول. د سوریې دولتي تلویزیون وښودل چې سړکونه په وینو رنګ دي او د باب صغیر هدیرې ته نږدې بمونه چاودلي دي. په پارکینګ کې سوځېدلي موټرونه ښکاري. دغه هدیره په پایتخت کې د پخوانیو هدیرو نه یوه هدیره ده چې څو مشهور مذهبي شخصیتونه پکې ښخ دي. په پایتخت کې تېر کال د شیعاګانو په یو زیارت کې د همدغسې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالو په غاړه اخیستی وو. په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې ضد کمپین د زیاتېدو له امله نن د ترکیې د خارجه وزیر د سپرلۍ الوتکې ته په هالند کې د کوزیدو اجازه ورنه کړل شوه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه اقدام سخت وغنده. ناټو یې د نازیانو سره مقایسه کړه. په دې هفته کې دا دویم ځل دی چې اردوان ناټو د نازیانو سره مقایسه کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټ نن خبریالانو ته وویل معلومداره خبره ده چې دا یوه بې معنا تبصرې وه. دوی وویل زه پوهیږم چې دوی په قار دي، مګر دوی بیخي له حده ووتل. د اروپایي اتحادیې ډېرو غړو هیوادونو د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د ریفرندم نه مخکې د ترکیې د وزیرانو په سفرونو چې کمپین کوي اعتراضونه کړي دي. انقره غواړي چې په اروپا کې په میلیونو اوسیدونکو ترکان د رجب طیب اردوان طرفداري وکړي چې هغه وکړی شي قدرت ترلاسه کړي او تر 2019 پورې باید جمهور رئیس وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکړی رپورت د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانونو او پټرولیم وزارت ځنو لوړپړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستی. د دغه شبکې غړو د شنبې په ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز رپورت په خبرولو سره رسنوی ته وویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 211 څخه د هر تړون په بدل کې په منځنۍ ډول 100,000 امریکایي ډالر اخیستي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا رپورت بیا بنسټ بولي او وایي چې هیڅ تړون د رشوت او یا هم د اړیکو پر بنسټ چاته نو ورکول کیږي. په دې اړه عباد الله حنانزی رپورت راکړي.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښيي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 211 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستی.
دا لس نو ډالر چې دا د پټو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسات کو دا قراردونه به تاسو درکو نو دا د پټو په شکل باندې خو شل 10 میلیون ډالر دا شوی تبادله شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاد شبکه اندېښنه ښيي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. دغه بنسټ ویلي و چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د دغه بنسټ لخوا په تر سره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي
به هیڅ کسی وعده داده نشده،
دای به هیڅ اثر شونه نده شوی او هیڅ سوق دې ته نه د تشویق شوی چې دلته کیندنی وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوی وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي،
کاملا دروغ است او کذب است.
خغل سروری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، بلکې د قانونو په برخه کې تړونونه هغه شرکتونو ته ورکول کیږي چې په ټولو معیارونو برابر وي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي او دغه وزارت د سرپرستۍ له حالت خلاص شي. دغه بنسټ دغه شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د دوی موندنو ته په پام ټولې قضیې د په جدي ډول وڅېړي او پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا په دې هیواد کې 3 میلیونه معتاد کسان ژوند کوي چې له دې ډلې 850,000 ښځې دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه فعالیت کوي چې په 80% کې په نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو درملنه کیږي. د امریکا ژغ خبریالې لیمې نیازی په کابل کې د نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو د درملنې یو مرکز ته تللې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کابل کې د مخدره توکو د معتادینو کسانو لپاره د ښځو او ماشومانو د درملنې او بیارغونې مرکز له جوړېدو څخه درې میاشتې کېږي چې تر دې دمه یې د 14 ښځو درملنه کړې ده. دا سل بستریز مرکز چې د کابل ښار په خوشحال خان مینه کې موقعیت